السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا نادر به هم لما سره وی اوریدونکو په دې خبرونه کې بتاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه ووره د دې ترڅنګ 19 پروګرام روخانه مستقبل هم لري خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو د خبرونو سرټکی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي کې وزیر اعظم عمران خان تر 1 جنوري استعفا ورنکړه نو لانګ مارچ به پیل کړي. پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي او په ایران کې د واورو خیدو له وجې د لادرکه شوو کسانو د لټون لپاره عملیات پای ته رسیدلي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی تر 1 جنوري استعفا ورکړي ګني دوی بعد اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي. نوموړي دا خبرې پرون د سند صبح په لاړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو د 14 تلین پر مهال وکړي. هغه زیاته کړه بخنه غواړم هغه زیاته کړه د حکومت خلاف د جوړ شوي اپوزیشن ګوندونو اتحاد ټول غړي یو دریز لري. په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم وویل اسلام آباد ته به ورسي او له وزیر اعظم به استعفا اخلي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز وویل چې د وزیر اعظم جنگ اوس له پی ڈی ایم سره نه بلکې 2 کروڑ اولس سره دی. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز پرون د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په جواب کې یوې خبري غونډې ته ویلي اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د حکومت غورځولو دړه کې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 20مه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه په دې خبره زور راوړي چې د افغانستان د جګړې حل په سینا بلکې سیاسي بهیر دی. ویبپاڼه زیاتوي ځینې خلک د پاکستان لخوا د افغانستان د سولې لپاره په هڅو منفي خبرې کوي چې د افغانستان سولې بهیر او د دوه اړخیزه همکارۍ زیاتولو لپاره هڅو ته زیان رسولی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جنوري په 5مه قطر په دوحا کې بیا پیل شي. د یو بل خبر لمخې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ غونډه پیلېږي چې پکې به د ترانزیت تجارت په پولو د مارکیټونو جوړولو په نورو چارو خبرې کیږي. د دې غونډې لپاره د افغانستان د کامرس یا د سوداګریزي خونې وزیر نثار احمد غوریانی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 550 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9,999 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې په ملک کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 1940 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر تر اوسه پورې 3,03,309 ته رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د القاعده 11 غړي او د 2 مهم طالبان وشل شوی دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د وسلوال وړ مشبا په نامې ولسوالۍ کې د افغان هوایي سوکونو په بریدونو کې وشل شوی. دفاع وزارت وایي په وشل شوو طالبانو کې یو د مسعود احمد په نوم د طالبانو کمانډان وو. نوموړی په حقبین مشهور وو او په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنیو ترهګرو ته د اسانتیاو برابرولو د چارو مسؤلیت درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران شورون کو هغه عملیات پای ته رسولی چې د تهران شمال ته په غرونو کې د سیاتي واوري او واورو خویدو له امله د ورک شوو کسانو د لټون لپاره پیل کړی وو. د ایران سرکاري ټلویزیون د دسمبر په 20مه خبر ورکړی چې د طوفان وروسته د واورو خویدو په 100 پیښو کې 12 کسان وشل شوي او 14 لادرکه شوي کسان د سره صلیب نړیوالې ادارې په مرسته ژغورل شوي دي. په البورز غرونو کې د لټون او شورین عملیاتو 3 ورځې واغستې او پکې 40 ټیمونه شامل وو چې هلیکاپټر یې کارولی دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ په نتیجه کې د بیروزګار شوو خلکو د مرستو حکومتي لګښتونو بل له هغې څورځې وروسته لاسلیک کړ چې د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیروزګارۍ د اضافي پیسو ورکولو موده ختمه شوه او حکومتي غړو په حکومتي کچه د ادارو د بندولو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ د قانوني مسوده دسمبر په 20مه ناوخته لاسلیک کړه. له دې وړاندې هغه د دې لاسلیک کولو نه انکار کړی و. د 11 میلیونونو خلکو لپاره د اضافي مالي مرستو لړ کې قانون سازی په شک کې اچولی و. د خبرونو پای اوریدونکو مشال لیډی او تاسو اورې لاړ بشوز ته یو رپورټ طرف ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل وسنو سیاسي مشرانو ویلي کې وزیر اعظم عمران خان د جنوري یو دیرشمې پر استعفا ورنکړي نو دوی به اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي. دوی دا خبرې پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو د دیارلسم کلین پر مهال کړي دي. په دې موقع د ګڼو اپوزیشن ګوندونو مشرانو غړي موجود وو. د حکومت په پالیسیو یې یو ځل بیا تنقیدونه وکړل. اپوزیشن وایي موجوده حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی، خو وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو ځان د احتساب نه د بچ کولو لپاره احتجاجونه کوي. تفصیل د نیاز علی خان په رپورټ کې.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو اویل که وزیر اعظم عمران خان د یو دیرشمې جنوري پورې استعفا ورنکړه نو دوی به اسلام آباد ته احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خبره هغه د پخوانی وزیر اعظم او د خپل مور بېنظیر بټو د دیارلسمې تلین دستوري په 20 دسمبر په ګړی خدا بخش لړکانه کې کړې ده.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
د یو دیرشم جنوري پورې که عمران خان استعفا ورنکړه نو مارچ پکیگی، لانگ مارچ پکیگی، منگ با اسلام آباد تا مخه کوو، پورا تحریک پا چلوو. دستوری تا دا ویڈیو پلنگ پخوانی صدر او دا پیپلز گن شریک مشر آصف علی زرداری اویل چه عمران خان دا پاکستان حکومت نشی چلولے.
ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستو، ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں.
دوی پاکستان نشی چلولے او نبی و چلوی، دا نن زما دا ودا. تاسو به وینئ چې دوی پاکستان نشی چلولے، دا ملک چلولو والا ندی، دا کرکٹ ٹیم چلون کی دی. دستوری تا راغلے دا مسلم لیگ نون گن مرستیالی مشری او دا پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لور مریم نواز اویل چې پخوانی عامر پرویز مشرف دا بےنظیر بٹو قاتل دے.
نواز شریف کو تو تم نے اشتہاری قرار.
نواز شریف خو تا اشتہاری ابلو، خو ستا دومره جرأت نشته چې دا بےنظیر بٹو وشن کے مشرف پاکستان تا راولی.
د تلین دستوری تا د پختونخوا ملی عوامی گن مشر محمود خان اچکزئی اویل چې پی ڈی ایم مونږ شوقلا نه دی جوړ کړی، اسلام آباد ته وزو او د حکومت نبا استعفا اخلو.
پی ڈی ایم هم نے شوق کے لیے نہیں بنایا، ہم یہ چاہتے ہیں.
پی ڈی ایم مو د شوق د پارا نه دی جوړ کړی، مونږ دا غواړو چې آئین دی او آئین دی سر لړی وی، هر سړی دی د دې لاندې کار وکړي، منتخب پارلیمنٹ دی ددی مرکز وی. دستوریتا دا عوامی نیشنل گنڈ مشران او دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی، میاں افتخار حسین، دا جمعیت علماء اسلام فی جنرل سیکرٹری مولانا غفور حیدری، دا بلوچستان نیشنل گنڈ مشر اختر مینگل، اویس نورانی او نورو سیاسی گنڈونو مشرانو هم وینگانی اکڑی. دا پخوانی وزیر اعظم بےنظیر بھٹو د لموڑے تلین پر دستور کی دا پیپل گنڈ سرا نورو مخالف سیاسی گنڈونو مشرانو پر لمبی زل گڈون اکڑو. دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پر زد جوڑ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے شاملو ٹولو سیاسی گنڈنو مشرانو دا بےنظیر بٹو پر دیالسم تلین دستور کی گڈون اکڑو او پر حکومتی غگ اکڑو چی استفا دی ورکڑی. خو وزیر اعظم عمران خان بیا دا ویلی چی اپوزیشن دخپلو درغلیو پٹولو دا پارا احتجاجو نکی او ځان دا احتساب نا پٹول غواڑی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګری
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د دسمبر په سلیریشتمه د واکمن تحریک انصاف د اتحادی ګوند مسلم لیگ فنکشنل جنرل سیکرټری او پخانی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی د لاهور په کوټ لکپت زندان کې په قومي اسمبلې کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف سره ملاقات وکړ. دورانی مشال ریډیو ته ویلي چې د دې ملاقات مخه په هیواد کې جمهوریت پیاوړی کول وو. خو د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي چې حکومت سره به د وزیر اعظم عمران خان تر مستعفی کېدو هیڅ ډول مذاکرات ونه کړي. بلخوا سیاسي شننونکي وایي چې د دورانی ملاقات د پخواني سیاسي دود د بحالولو د پی ډی ایم لخوا د اعلان شوي بنیادي مسلو شاته کولو هڅه وه. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د واکمن تحریک انصاف د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سیکرٹری جنرل محمد علی دورانی وای چې د تیر دیارت په ورځ د لاهور په کوټلک په جیل کې د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر او اپوزیشن مشر شاباز شریف سره د ملاقات موخه په هیواد کې د سیاسي جمود د خاتمې هڅه دا په داسې حال کې ده چې د تیرو شو میاشتو نه د یو شمیر ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو او نوو پارلماني انتخاباتو غوښتنه کوي او حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو امکان ردوي. خو د دسمبر په 20مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل سیکرټری جنرال محمد علی دورانی وویل چې په حکومت کې د برخوال په توګه غواړي چې جمهوریت پر مخ ولاړ شي او د سیاسي جمود خاتمه وشي، نو ځکه شاباز شریف سره ملاقات لورغلی و.
شہباز شریف چونکہ پا پارلمان کی دا اپوزیشن مشر دے، چکل دا پارلمانی نظام دا چلولو دا پیوڑی کولو او یا دا محل کم سیاسی جمود مخ تراغلے دا غیر دا خاتمی خبر وینو پا دے کی دا اپوزیشن بنیادی کردار جوڑے گی. پا دے لڑکی دا گوند دا مشر پیر پا گارا خیب لخوا چکم ہدایت را کشو ہو او زمان گوند چی دا قانی مفاہمت او یا نشنل برین جایلاگ یا پا قانی کچا دستر و مذاکرات و خبر کبی نو دا ملاقات دا غیر یو برخوا.
کسو هم د دې ملاقات نه پس دا اپوزیشن مشر شاباز شریف دریس پړاګه شوی نه دی، خو د مسلم لیگ نواز یو شمیر مشرانو په خپلو ټویټر پیغامونو او مرکو کې او د ګوند مرستیال مشري مریم نواز شریف د دسمبر په 16مه په سکر کې خبریالانو سره په خبرو کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت سره د هر ډول مذاکراتو نه انکار کړی او شاباز شریف سره د محمد علی دورانی د ملاقات په تناظر کې وویل
صرف اس وزیت سے نہیں اس سے پہلے بھی ہمیں کئی پیغامات
یواز دا ملاقات نه بلکې د دین مخکې مونږ ته د حکومتي وزیرانو لخوا یو شمیر پیغامونه راغلي وو، خو چې کله هغه ته جواب ورنکړل شو نو اوس نور خلک راليږي. خو زما په اند میاں نواز شریف یو کلکه فیصله کړې ده او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان صاحب هم په دې اړه بالکل واضح دی او پی ڈی ایم کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې اړه واضح موقف لري چې د جالی حکومت سره به اس ډول مذاکرات نه کیږي او دا اوس چې د مذاکراتو خبره کوي نو په اصل کې حکومت مونږ نه این آر او غواړي، خو ان شاء الله دوی ته بعد پی ڈی ایم لخوا اس این آر او ملاو نشي.
مشال لیڈو سره په خبرو کې محمد علی دورانی وویل چې هغه په دې اړه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ رهبر میاں نواز شریف او د پیپلز ګوند د مشر آصف علی زرداری سره هم په رابطه کې دی او د مسلم لیگ فنکشنل خواهش دی چې دا خبرې اترې د اسټابلیشمنت ترڅنګ د ټولو ادارو او ګوندونو ترمنځ وشي نو هیواد به د ترقۍ په لور روان شي. قدرانی دا ونه ویل چې هغه د چا لخوا لیږل شوی وو او د دې مذاکراتو ایجنډا به سوي، خو په اسلام آباد کې د هم سب خبری ویبپاڼې مشر او سیاسي شنونکي وجاهت مسعود د باخبره سرچینو په حواله داوه کړې چې محمد علی دورانی د پوز لخوا لیږل شوی وو او د گرین ڈائلاگ معنی سیاسی حالات پخوانی ڈگر تا ستنول دی.
محمد علی دورانی
دا ممکن نه ده چې د محمد علی دورانی انتخاب دراوی پندای لخوانی شوه. د دې ملاقات نور اطلاعات دادی چې شاباز شریف ورته وویل چې زه د خپل ورور او ګوند د پریکړو پر ضد نشم تللی. تر کومه چې د ایجنډې خبره ده نو زما په اند هماغه د پخوانۍ د ورکړې راکړې خبرې به وي. دوی غواړي چې کومه بنیادي مسله ده هغه شاته شي او سټیټس کو یا پخوانی دود برقرار وساتلی شي، خو زما نه دی خیال چې د پی ڈی ایم مشران به په دې رضا شي. خو مشال لیډو سره په خبرو کې محمد علی دورانی د مذاکراتو په اړه خوشبینی وښوده او د شاباز شریف سره ملاقات یې د گرینڈ نیشنل ڈائلاگ خواته ړومبی ګام او په سیاسي توګه ګټور وبللو او زیاته کړه چې د دې ملاقات نه پس د مسلم لیگ نواز او د پی ڈی ایم د مشرانو لخوا دا خبره چې ړومبی دی عمران خان مستعفی شي بیا به خبرې کیږي په اصل کې خبرو اترو نه انکار نه بلکې مشروطه رضامندي ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاتمه
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستان کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
د دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
جمعیت الما اسلام فضل الرحمن ډلې څخه استل شوی مولانا ګل نصیب خان ویلي چې د دسمبر په 9مه غونډه رابللې چې پکې به د خپل راتلونکي تګلارې په اړه فیصله کوي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر په 8مه نیټه له هغه یو ورځ وروسته له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړې، کله چې د جمعیت مرکزي ویان محمد اسلم غوري په بیان کې د مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد پټه څخه د ایستلو اعلان وکړ. تر دې سوره سی وړاندې د جمعیت الما اسلام مهم مشران مولانا محمد خان شیرانی په خبري غونډه کې په مولانا فضل الرحمن سخت تنقیدونه کړي وو. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د جمعیت الما اسلام مرکزی ویان د دسمبر پر شپږمه نیټه په ټویټر باندې ولیکل چې د ګوند د مرکزی مجلسی شورا انضباطي کمیټي د ګوند له فیصلو څخه د سرغړون له وجې مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پارټۍ د ایستلو پریکړه کړې ده. البته هغه دا وضاحت ونه کړی چې دوی له کومو فیصلو څخه سرغړونه کړې ده، خو مولانا ګل نصیب خان د دسمبر پر اوشتمه نیټه مشال ریټول چې د دوی د ایستلو په لړ کې د ګوند پر آئینی طریقه کار عمل نه دی سوی.
اولنۍ خبره دا ده چې جرم چې دی په سیاسي ګوندونو کې دا د دو اړخونه نه وي، یو د اړخ د پالیسۍ نه وي او یو د اړخ د نظم نه وي. دستور ضابطه چې دا د 15 ورځو د نوټس ده، نو موږ ته دا نوټس هم نه دی ملاو شوی. بیا په دې کې دا ده چې کومه ادارې دا کار کولی شي، نو هغه اداره چې دا د هغې سطحي شورا ده، نو دې کې شورا هم نه ده راغوښته شوې، شورا هم په اعتماد کې نه ده اخیستی شوې. یو کمیټي جوړه شوې ده چې د هغه کمیټۍ تذکره په دستور کې د فد هغې دپاره موجود نه ده.
په جمعیت الما اسلام کې اختلافات هغه وخت راڅرګند سو کله چې د دسمبر پر 6مه نیټه د ګوند یو مهم مشر مولانا محمد خان شیرانی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال د پارټۍ پر مشر مولانا فضل الرحمن نیوکه وکړي. نو موږ وویل چې مولانا فضل الرحمن په خپل ګوند کې په خپل سلیکټډ دی، نو د پوینا هغه څنګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته سلیکټډ وزیر اعظم ویلای شي. له سلیکټډ څخه د دوی هدف دا دی چې د رایو للارې نه بلکې ځینې خاصو کړیو ټاکلې دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د فوج په ملاتړ د درغلوی للاری ټاکل شوی دی چې دوی د دې لپاره د سلیکټډ اصطلاح استعمالوي، خو فوج تل دا تور رد کړی دی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې وي. مولانا شیرانی په خبري غونډه کې دا هم ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن پارټي خپل میراث او شخصي جایداد ګڼلې دی. په پېښور کې خبريال کاشف الدین چې د جمعیت په داخلي سیاست زیات خبر دی مچالې ډټول چې په ګوند کې اختلافات له ډیرو کلونو را روان ول.
چیرې دا دی وخت چې دا خبره راپورته شوه په بلوچستان کې مولانا محمد خان شیرانی او په خیبر پختونخوا کې مولانا شجاع الملک، نو دا صدا داسې د بازي خلکو د اشارو یا د سازش نه د دې د خلاص نه ده، ځکه چې په دې وخت کې صدا سي حالات پیښ شو چې دا خلک میډیا ته راغلل. ځکه چې یو طرف ته خو د پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې کوم تحریک هغه ډېر تیز سره او ډېر په زور او شور سره روان او د هغې چې کوم د احتجاج که موږ ورته ووایو چې دویمه مرحله شروع شوه، دا خبره کېږي او د دغه بیا دغه خیال تقویت هم میلاویږي چې دا د سازش نه خالی نه ده چې په دې وخت دغه.
خو مولانا ګل نصیب بیا د اندازې غلطی کړي چې شایي په دې کې د فوجي یا نورو بهرنیو کړیو لاس وي. البته دوی په پاکستان جمهوریت اتحاد کې شامل ګوندونو باندې نیوکه کوي.
داسې بالکل نه داسې اراده شته، نه داسې اوسه پورې څه ډیولپمنټ شوی دی او نه ماته څه معلومات شته. دا سوچ ته چې جمعیت علماء اسلام موقف ته کمزور شي، جماعت ته کمزور شي، موږ دا سوچ کوو چې هغه نور تکړه شي، طاقتور دي شي. البته دا غوښ خپل یو مشکل دی چې په ټول ملک کې جمهوریت غواړي، په خپل پارټۍ کې امیریت غواړي.
مولانا ګل نصیب زیاته کړه چې دوی به د دسمبر پر 9مه نیټه غونډه کوي چې پکې به خپل راتلونکي په اړه فیصله کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نه ورو کوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا،
او ولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو د دسمبر په 8مه د پښتون ژغورنې تحریک د خیبر په باړه کې جلسه وکړه. په دې جلسه کې د غورزنګ مشرانو غوښتنه وکړه چې د دوی نیول شوي ملګري دي زر تر زره خوشي کړل شي، په قبایلي سیلو کې د هدفي وشنې بند کړل شي، او سرکاري ادارې دي د دوی په کاروبارونو قبضې کول بند کړي. دوی دا غوښتنه هم وکړه چې کړل شوي کسان د عدالتونو ته حاضر کړل شي او پرېښودل شي. بلخوا حکومت او پوځي چارواکي وایي چې د غورزنګ ځینې غوښتنې منلې دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د دسمبر په 8مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د خیبر ضلع په باړه جازدونو ګراوند کې یو ولسی جلسه وکړه. د جلسې ته د ورتګ په مهال د پیښور او باړې ترمنځ زیاتره لارې تړل شوې وې، او د غورزنګ مشران او ولسی وګړي په متبادل لارو باندې پیاده باړې ته داخل شول او جلسې ته ورغلل. دې جلسې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل وینا کې وویل چې په کېت کې بندي د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د دوی نور نیول شوي ملګري دي زر تر زره خوشي کړل شي.
قدردان علي وزیر او د دسرا په جیل کې پراته نور ملګري په حوالہ سره موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې را خلاص شي. دا د جبر لار د نور ریاست پریږدي. د علي وزیر د کور اتلس کسان شہیدان شول، ریاست دا ہو یو قاتل ہم نونی وو خو علی وزیر یو ونی وو. دا پا پاکستان کے دا پختنوں سر چلن دائی، دا پا پاکستان کے دا پختنوں سر رویا دا. حنیف پشتین ورسر فہیم دے ہم را خلاص شی، او دوی چکوم مولانا اجاز نیولای دائی دوی تورونه په پوره کوي چې هغه دا ایدا غدای را دې شي عدالت ته پیش کی. دلته ډیر د ورکو بچیان د ورکو خلکو مندی راغلی دی، هغه هیڅ وسی نشتا، صرف کور کې ژاړي چې ستا عدالتونه جوړ دي. کچا ګنا کړی وي راشه ورته ورته راولا، کومه سزا په دې آئین کې وي ته یې ورکا چې بے ګنا وي. پښتانه ما دروي، پښتانه ما دردوي.
د شمالی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورزنګ مخکخ محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې روانې دي او باید مخنیوی وشي.
هدفي وژنې روانې دي، دا هدفي وژنې د ځوانانو د مدني فعالو روانې دي، د سیاستدانانو روانې دي. په ډېر پری پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټي چې کوم کریم دی هغه ټارګټ کی. په هر جلسه کې دا خبره کوم چې د دې غورزنګ حدود نشتا. دا غورزنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي. هغه پالنه ادارې جوړې کړې دي، د انرسي په نوم، د ایفډبلیو په نوم. زه په دې خلکو د ځمکې قبضه کوي، د خلکو په معاش باندې قبضه شي، د خلکو په روزګار باندې قبضه شي.
د جلسې ته سید عالم مسید او د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. په پاکستان کې د لادرکشو کسانو لپاره یو حکومتي کمیشن موجود دی چې وایي د غوی لټون کوي او د رز لري چې سلګونه کسانې موندلي او کورونو ته یې استولي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلي ضلعو کې د خلکو د زورولو او هغوی کاروبارونه قبضه کولو تورونه نه مني، او پوز د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه ټول تورونه ردوي چې دوی یې په خپلو جلسو کې په بیا بیا تکراروي. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر د دسمبر په 16مه پېښور پولیسو نیولی وو او سند پولیسو ته یې سپارلی. د سند پولیس وای علي وزیر او د غزنې ملګرو د دسمبر په 16مه په کراچۍ کې وی جلسې په مهال د ریاست ضد ویناوی کړي او په دې تور کې نیولې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
په خبر کې د پولیو ضد خزینه کارکونکو په سنو افسرانو د جنسي زورونو تورونه پوری کړي دي. په خبر حیات آباد کې د پولیو ضد کارکونکو عبیدې مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیو په پروګرام کې ورسره کارکونکي ځنې افسران ترې غیر اخلاقي غوښتنې کوي. د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حیات آباد د پولیو ډلې مشر نازیه دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
مشال لیډو سره په خپل خبرو کې پیښور حیات آباد کې د پولیو پر ضد کارکونکو زنانه اهلکاره عبیدې مشال لیډو ته د دسمبر په 20 وویل چې ځینې افسران چې دوی سره په پولیو پروګرام کې دي غیر اخلاقي غوښتنې تر کوي او تنګوي. د کم پر ضد چې دوی بره چارواکو ته شکایتونه هم کړی دي، خو هغوی د دوی دریس اورېدو پر ځای د دوی بې عزتي وکړه.
ویډیو بنیاد باندې وتی چې څه ما پکې کې کنا نو ما ته چې څه دا ځنه شم کولې نو ما ته چې تنه شي کولې زه خپل سینې را خو کولې شم نه زه تام دې زه نه خو کولې شم ما ته څه چې زما ریس کړې کلی نه زما کار کوم او ریس نه نه کولې بس ما کوم زما به ختم دې دې کې باقي مې چې زما کې غلطي نشته زما کار کې غلطي نشته نو مې کو دې باندې زم بیا اواز شه ټولې شم کارن زما ټولې انکوایري ولا راغلي انکوایري شوی دا هو ټوټلي انکوایري دا هو په سایډ وا کوي په دې زما لا الټه بيزيتي شي
نور زنانو سره هم راضی خود خپل عزت مجبوره او غریبه د لاسه سوګغ نشي پورته کولی. د حیات آباد یونین کونسل نارینه انچارج نور الله وای چې دغه زنانو سره زیاتې شوی او په هر میدان با دوی د دوی پښتنه کوي.
کم از کم د 5 سال نه اوسو چې دغه د کې په خپل باندې کار کوم، خو الحمدلله په دې وخت پورې زمونږ ته یو څه کې هیڅ صدا صدا نه راغلي، لیکن اوس دا یو سوره دی اوسو چې د زنانو سره هراسمن شوی دی که حقیقت نه وي. نو دې به مونږ وته چې انکوایری دی وشي، یو جانبدار انکوایری دی نه کیږي لکه څنګه چې پرون جانبدار انکوایری وشول. د شلو کسانو چې څوک ناوري او د یو کس اورېدل کیږي مخامخ به دې ته کوم نقصان رسیږي. زمونږ د خلکو ته مخامخ کیږي، مونږ د خلکو کورونو ته ځو، کوي دي زیاتېم کم د حکیم مونږ تر کولې کیږي. د هغه باوجود هم چې کوم نه بیا داسې کارونه کیږي نو دا لکه نامناسب خبره.
په دې اړه مو چې کله د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړې نو خبرونه کول نه ډډه وکړه، ولې د هغه وروسته مو د حیات آباد د پولیو کسانو د ګروپ یا ډلې مشر ډاکټر نازیه نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروای کول شي. دوی چې وړاندې هم دوی دغه شان شکایتونه کړو خو هیڅ حقیقت پکې نه وو.
د آپس کې خپل سره ګرجز دی هغه دی په دې طریقې میډیا پکې انوالف کړه سه به صفوغه کې څه دغه نشته حقیقت پکې نشته. هغه کې پرون موږ سینیئرز راغلي او هغه پکې دغه وکړو کنه هغه چې لګ ډیر سټریکنس نکنس کینو هغې د وجې نه دی چې دی نو اوس فیمل څکه خدا هتیار دی تاسو ته پته ده هغوی په دا الزامات لګولي دي که نه کې څه دغه نه مخا به ضرور به اکشن اخلي. تاسو ته خو پته ده پولیو خو آلریډي دومره سینسیټیو میټر دی، بیا چې داسې سټاف پکې داسې حرکتونه کوي نو اګینسټ خو مخامخ نه هغې کوي.
دغه د پولیو نارینه او زنانه اهلکارانو دړه کوکړه کچره غیر جانبدار پلټن یا انکوایری ونه شو نو دوی به د صحت د وزیر د کور مخې ته دغه شنبه د اسمبلی مخې ته به احتجاجي ناسته کوي او د هغې وروسته به عدالت ته هم ځي. د پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې پېښور لیډ ریډینګ روغتون کې هم یوې زنانه اهلکارې د اسپتال د نارینه اهلکارو باندې دغه تورونه لګولي وو او د اسپتال انتظامی دغه تورونه رد کړي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و
غازی امان الله
مکوا بانی ستر کی رواډما
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه سپټول شي 00 سلور سو شل و سو دریا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس وخت شوه دی دونی سه خبرونه روخانه مستقبل دا خبرونه زمو همکار منور شاه جوړه کړی دا را سه چورته غوښ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د روان کال اگست په 28مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې په ټول ملک کې به یو شان نصاب تعلیم رایج کوي. نوموړي د عمل ته یو قام او یو تعلیمي نصاب نوم ورکړ او وی ویل چې د راتلونکي کال نه به دا عمل په مرحله وار توګه پیل کیږي. له هغې وروسته مشال ریډیو په روښانه مستقبل خپرونه کې د نصاب تعلیم په اړه یوه ځانګړې لړۍ شروع کړه چې پکې مو د شاګردانو، والدینو، استادانو، د طالب ماهرینو، د نصابي کتابونو، د حکومتي بورډونو، د پخوانیو مشرانو، د خیبر پښتونخوا د تعلیم د پخوانو وزیرانو او د موجوده حکومت او اپوزیشن ګوندونو لغړو سره خبرې وکړې. په دې کې د زنو بنیادی پښتنو خلاصه یو وار بیا تاسو ته وړاندې کوو. اولنی سوال دا وو چې تعلیمي نصاب څه ته وایي او د دې د جوړولو په عمل کې څوک برخه اخلي؟ ماهر تعلیم ډاکټر خالد حسین په دې اړه وایي.
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغراض او مقاصد او هغه ټول سرګرمو ته او هغه ټول هنرونو ته ویل کیږي کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د زده کړو په یو خاص پړاو کې ترلاسه کوي. که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرګرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغه کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي. هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولپوهنې ماهرین هم ګډون کوي او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولی کوم چې دا نافذ کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړ شي بیا هغه سفارشات مرتب کی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې منتخب حکومت بیا د دغه سپارښتنو پر رڼا کې جوړ کړل شوی تعلیمي نصاب په پارلیمان کې له ولسی استادو منظوروي. له نوموړي مو پوښتلی چې په تعلیمي نصاب جوړولو کې کوم نکات په پام کې نیول کیږي؟
په کار ده چې د هر علاقې خپل یو جغرافیا وي، د هغې خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، د هغې خپل یو ټولنیز نظام وي، د هغې اقدار وي، د هغې کلتور وي، د هغې ژبه وي، د هغې د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه را روان وي. او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړي دي یا تعذیبی ارتقا مخې ته راوړي دي، تعذیبی تسلسل مخې ته راوړي دي، هغه هم پکې شامل شي. او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي نو دغه د تعذیبی ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي دغه پکې شامل ول څه زیاته مهم ده چې دا مارکیټ دی او دا مارکیټ تړلې شوی دی او دا ټول دنیا کې یو بل سره تړون لري. دا هغه د وجنه بازي هنرونو باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکی حواله باندې، بیا صوبائی او ایالتی حواله باندې چې دغه
بازی هنرونو باندې اتفاق وی چې دغه دغه قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کی.
په دې پوښتنه چې په یو ملک کې تعلیمي نصاب جوړول ولې ضروری وي، خادم حسین وویل
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړی شي. دې کې چونکې بیلابیل اړخونه شامل وي نو د منظم کولو ګټه دا وي چې د بیلابیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلابیل عمر ماشومان کالکان وي کې چې نه کوي هغه یو داسې سطح ته د یو ماشومانو د بیلابیل عمرونو ماشومانو چې کوم د ارواپوهنې ضرورت وي یا د هنرونو ضرورت وي یا د هغوی د پوهنې کوم ضرورتونه دي هغه منظم کړی شي. چونکه دې کې تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمیان هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دی، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی، نو دا ټول عمل منظم کولو لپاره نصاب جوړ.
تعلیمی نصاب با حکومت جوړوي، خو حکومت ته بیلابیل ګوندونه وخت په وخت رسیږي او په نصاب کې بدلون کوي چې اپوزیشن ګوندونه یې بیا مخالفت کوي. د بلوچستان د نصابی کتابونو د حکومتي ادارې یا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر منیر احمد خان کاکړ په دې حق لوای
هر څوک چې راځي، هر نوې حکومت چې راځي هغه اول دغه دا دغه چیزه تعلیمی پالیسی ورکوم، زه نه وی نصاب ورکوم. خبره دا ده بچی یو ماشوم کنه، موږ دغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسي بیټل گراوند یې نکو جوړ. څوک لغه کشنی زخه دغه جوړول غواړي کنه، مطلب مجاهد جوړول غواړي، څوک لغه کشنی زخه د نظریه پاکستان د محافظ جوړول ځان غواړي، څوک لغه کشنی زخه یو دغه یو نېشنالیست جوړول ځان غواړي. خبره دا ده د کشنی دغه چې دی ذهن هغه باید زموږ د سیاسي جګړو زموږ د سیاسي نفرتو یو دغه نسی جوړ، یو میدان جنگ نسی جوړ.
ډاکټر منیر احمد خان زیاتوي چې تعلیمي نصاب د ټول قام د مستقبل خبره ده، په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه یې په متفقه توګه د ماهرینو په سپارښتنو د وخت د تقاضو سره برابر جوړ کړي. بل پوښتنه دا ده که تعلیمي نصاب کې ستونزه وي نو په ټولنه یې څه اثرات وي؟ د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مروت په دې اړه وایي
ګورا چې د کوم اثرات ګورې، په افغانستان اثرات ګورې، په پاکستان کې اثرات ګورې، دا چې کم دي دا خو د کریکلم د نصاب دې کې ډېر غټ رول لوبولای دی. پاکستان چې جوړ شوی دی دلته لکه منګه سر نظریاتي لکه لا سر رښتیا لا صدرو نظریاتي اگر جوړې کړې دي، سمنګه نریټیوز جوړې کړې دي، سب مطلب داسې سیزونه مو جوړې کړې دي چې هغه په چوکاټ کې منګه وایو چې منګه پک کوو. هغه چوکاټ ضرور نه دی، هغه خیالي چوکاټ دا ټول په دغه چوکاټ کې چې کوم پلو بوښوا هغه چوکاټ نه داسې زونه راوځي چې د کومه اوسې منګورو چې لکه تشدد دی، بل طرف ته سختګیری دی، بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی، دیموکراتیک کلتور کم کمی دی، دا ټول سیزونه هغه سیزونه راوځي دي.
دا محال په پاکستان کې موجوده سرکاري، شخصي او دینی تعلیمی ادارې جدا جدا تعلیمی نظام لري. په سرکاري اسکولونو کې بیا د ټیکسټ بک بورډ کتابونه د نصاب برخه وي. د شخصي تعلیمي ادارو په کورسونو کې د کتابونو په اړه پا په خیبر پختونخوا کې د شخصي اسکولونو د پین په نوم اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل نمو پختلی هغه وای دوی په کورسونو کې د حکومتي تعلیمي نصاب یا کریکولم مطابق چاپ شوی د شخصي کمپنیو کتابونه شامل کړي دي.
ګوره دا چې کنه چې دې دا دغه ولې چې کومي کریکولم کې تاته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کریکولم کې دي چې تاته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي تاته د جغرافي معلومي تاته د چې کوم نېشنل هیروز دي کنه مشران دي چې هغه تاته معلومي یا داسې داسې یو درې پکې مشران پکار دي یو څلور غټ خارونه پکار دي چې پاره تبصره وشي دا اوس نصاب کې رالل کنه. اوس په دې باندې یو پبلشر دی اوس یو پبلشر پہ خور رانی والا دی هغه په خارونو کې اچولې کوټه یې اچولې بل چې کوم دی کراچۍ لاهور گجرا والا اچولې دا لکه درې څلور سیټیز خارونه ستا اچول دي کنه. چې فیس بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم نه دی دا اتم کتابونه خسته دي ما لګولې دي د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي ما لګولې دي خو ما ته لیبرټی دا چې کله د کتاب ښه نه دی په مارکیټ کې دبل چې کتاب ښه دی ما هغه لګولې دی یو کتاب مې د یو پبلشر لګولې بل مې دبل لګولې دی دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ دی د هغې مطابق دی سرچ کوي او دې کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټی سټانډرډ د هغې کانټینټ چې کوم مواد دي په هغې کې او ورځ تر ورځه ښه کیږي.
دا راز په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیه وفاق المدارس په خیبر پختونخوا کې مشر مولانا حسین احمد د مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وویل
زمونږ په مدرسو کې چې کوم نصاب چلیږي جی نو هغه ته درس نظامی نصاب ویل کیږي او دا اسلامی نصاب دی په دې کې عربي ګرامر لسته کیږي او په دې کې فقہ لسته کیږي پدې کې اصول فقہ وی پدې کې اصول حدیث وی حدیث وی اصول تفسیر وی تفسیر وی دا د مدرسو د نصاب هغه غټ غټ چې کوم عنوانات دي هغه دادي موږ د مدرسو د نصاب تعلیم او چې کوم نظام تعلیم دی دا تر اوسه آزاد دی او مدرسې د دغه نصاب او نظام د آزاد ساتلو لپاره پوره ازمه دي تر څو پورې چې عصري علوم دي اردو دا ریاضی دا معاشرت علوم دي انګریزی دا یا سائنسی علوم دي نو د دې د ضرورت نه د مدرسو والا انکار نه کوي. البته دا یو حقیقت دی چې دا دواړه نصابونه پوره په پوره په یو اداره کې هم که یو انګریزی اداره وي عصري علوم اداره وي نو ټول په ټول خپل نصاب سره سره دا نصاب هم نشلولولی دغه شان یو مدرسه درس نظامی سره سره دغه انګریزی او د عصري علوم د نصاب دا ټول نشلولولی.
مولانا حسین احمد وای چې کوم شاګردان د دینی ترڅنګ عصري علومو کې هم دلچسپی لري هغه لپاره په کورس کې د ټیکسټ بک بورډ یا حکومتي ادارې چاپ شوی کتابونه شامل وي.
ډیرو مدرسو کې داسې ده په پاکستان کې په خپل زمګ په جامع عثمانیه کې داسې ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې په خور کې اداره ده مشهوره چې موږ مدرسې سره سره خپل دي طلبه او تا عصري علوم هم خایو هغه کې طلبه چې کوم ده پېښور بورډ نه لسم کوي مدرسې سم کوي او دا شان زمګ عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج ده چې هغه پېښور یونیورسيټي سره د افیلیشن دي الحاق ده دغه شان په پاکستان کې نورم کافی مدرسې داسې دي چې هغه دغه دینی علوم سره سره خپل طلبه او ته عصري علوم هم خي دا د خپل یو ضرورت په بنیاد باندې او دې کې داسې ده چې دا عصري علوم چې کوم دي دا یو سایت ته ساتل کېږي او چې کوم دینی علوم دي هغه یو سایت ته وي او هغه لازمی سيزونه چې کوم دي هغه موږ سره خپل بچو ته لولو او سيزونه داسې چې هغه بچي خپل په مطالعه باندې یا وقتی طور سره چې کوم امتحان تیاری وي هغه بنیاد باندې هغه کوي او الحمدلله دې هغه ډیر مثبت او ډیر ښه نتایج.
د روښانه مستقبل د دې ځانګړې لړۍ په اخیری خبرونه کې دا ونې په دې خبرې کوو چې د موجوده حکومت د یو قام او یو تعلیمي نصاب منصوبه به څنګه عملي کیږي. په دې حق لمو د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان سره خبرې وکړې. نوموړی د نوي قامي تعلیمي نصاب تفصیل داسې وایي.
جی جو اس میں تین چار چیزیں ہیں سر جو بنیں گی اس میں نمبر 1 پدی کی سلور خبر شامل دی. اول دا چی د نوی نصاب لپاره مواد مرتب کول دی. دویمه دا چې دغو موادو ته د کتاب شکل ورکول دي. دریمه دا چې د دغه نصاب د خوولو لپاره د استادانو روزل دي. او څلورمه دا چې د نوي نصاب مطابق امتحانات اخیستل دي. بیا به موږ جایزه اخلو چې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره په دې نوي تعلیمي نصاب کې په کوم پړاو نیمګړتیا مخې ته راځي، نو د هغې د لرې کولو لپاره به وخت په وخت ګامونه پورته کوو.
دا چې تر اوسه په دې لړ کې څومره کار شوی دی، ذوالفقار خان وایي د پرایمری سکول لپاره نوی قومي تعلیمي نصاب په آخري مرحله کې دی.
دا تعلیمي نصاب به د اول جماعت نه تر دولسم جماعت ته پورې جوړول کیږي، چې په اولنۍ مرحله کې له اول نه تر پنځم جماعت ته پورې نصاب جوړ شوی، چې پکې د ټولو صوبو متعلقه خلکو نه سلا او مشوره اخیستل شوی. په دویمه مرحله کې به د شپږم نه تر اتم یعنی میډل سکول لپاره نصاب جوړیږي، او په دریمه مرحله کې به د نهم نه تر دولسم جماعت پورې نوی قومي نصاب مرتب کیږي. نو په اولنۍ مرحله کار مکمل شوی او دا مهال په اسلام آباد کې کتابونه چاپ کیږي.
د نوی قومي تعلیمي نصاب په اړه مو په تیرو خبرونو کې په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د پین په نوم اتحادیه له جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل سره هم خبرې کړې وې. هغه ویلي وو
کوریکولم کې کچ څه چینجز کوي، نو هغه ته دا نه وایي چې یک سان نصاب، هغه ته خلک وایي چې یاره موږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی راولو، او دا یو آنګوینګ پروسیس دی. لکه په کار دادا چې هر دوه کاله بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې ایډیشن ډیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه دوی وایي چې موږ یو کتاب لګوو چې لکه موږ به حساب کوو، سرکار به حساب کوي، او هغه کتاب په پرایویټ سکول هم لګئی، اب سرکاری سکول هم لګئی. دا بالکل غلط ده، یو کتاب بده غلط ده چې یو کتاب بده جوړی. ګور دغه چې کوم پرایویټ سیکټر کې دا شکاری کنه چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری، لکه فرض کا تا اوس شل پبلشرز دی، نو هغه شل پبلشرز به دا کوشش کوي چې زه ښه کتاب جوړ کړم، انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کړم چې هغه ماشومان ښه پوه کړی شي، نو ټول لګیا دي په مقابله کې. کنه نو هغه کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزینټیبل یو خلک ته واخلي. دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خوا د سرکار نه به پیسې ډېرې لاړې شي او کوالټی به زیرو وي. د دې سره به تعلیمي معیار پریوزي، د دې سره به تخلیقي کار ختم شي، تعمیري کار به ختم شي. یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی. کوریکولم نصاب چې څه ته وایي هغه آلریډي یو دی.
خو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي ای مشر ذوالفقار خان وایي چې دوی به د حکومت لخوا منظور شوو کمپنیو ته هم د کتابونو چاپ کولو اجازه ورکوي، او دغه کتابونه بیا شخصي سکولونه هم استعمالولی شي.
چې تعلیمي نصاب یو شان وي، نو د هغې په رڼا کې چاپ شوي کتابونه که بدل هم وي نو هغه فرق نه کوي. یعنی د ماشومانو د تعلیم او تربیت کم لپاره چې کوم معیار په نصاب کې ټاکل شوی وي هغه اهمیت لري. د نوي قومي تعلیمي نصاب په جوړولو کې موږ د نصابي کتابونو چاپ کوونکو کمپنیو، شخصي تعلیمي ادارو او د دینی مدرسو سره هم مشوره کړې او د ټولو رائے مو پکې شاملې کړې دي. په صوبو کې به حکومتي ادارې د نصابي کتابونو چاپ کوونکو کمپنیو د کار څارنه کوي، او شخصي تعلیمي ادارې بیا د دوی چاپ شوي کتابونه په کورس کې شاملول شي. بلکې موږ غواړو چې د نصابي کتابونو د چاپولو لپاره ډېری او معیاري شخصي کمپنۍ مخې ته راشي، خو نوې قومي تعلیمي نصاب به په پام کې نیسي.
په دې پوښتنه چې په نوي قومي تعلیمي نصاب او پخوانی تعلیمي نصاب کې به کوم واضح فرق وي او که څنګه، ذوالفقار خان وویل
اس وقت تو کوئی بڑا فرق اس سے نہیں تھا کہ جو ایگزسٹنگ کریکولا ہے وہ 2006 میں بنا تھا.
دا محل خودم رڈیر فرق زکا نشتا چی موجودہ تعلیمی نصاب پا 2006 کال کی جوڑ شو، او پکې کافی اصلاحات شوی وو. د پاکستان د جوړېدو راهیسې به د مرکزي تعلیمي نصاب په رڼا صوبو ځان ته جدا جدا کتابونه چاپول، بیا چې اتلسم آئینی بدلون وشو او صوبو ته ډېر اختیارات ورکړل شول، نو په دغه وخت کې ځینو صوبو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه وکړل. په قانوني او ټکنیکي توګه دا کار سم دی، خو که په متفقه توګه صوبې په یو قومي تعلیمي نصاب سلا کېږي، نو د ټول ملک په کچه یو شان تعلیمي نصاب جوړول ممکن دی.
خو نوموړی دا مني چې د یو شان تعلیمي نصاب باوجود پکار دا چې کتابونه صوبې په خپل چاپ کړي.
اسلام آباد میں رہنے والا بچہ جس کانٹیکس سے پڑھ رہا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا جو وہ لوکل چیزوں کو جانتا ہے،
دا اسلام آباد معشوم چی پخپل چاپیریال کی سوینی او گوری یا د کم کلتور سره بلد دی، هغه په ډیر اسماعیل خان کې د اوسیدون کې ماشوم نه ډیر مختلف دی. دا راز د لاهور، کراچۍ او کوټې ماشومان هم جدا جدا چاپیریال او کلتور نه لري. نو ځکه دا منل شوی اصول دی چې کتابونه دی هر صوبه ځان ته چاپ کوي، خو تعلیمي نصاب یعنی د یو خاص عمر ماشوم ته د کومې کچې تعلیم او تربیت ورکول دي، دا کچه یو شان پکار ده. مثلا په جغرافیا کې یو ماشوم ته د سلورو خارونو نمونه زده کول پکار دي، نو هغه د هرې صوبې ماشوم ته په خپل خوښه کې خودل پکار دي. د دې لپاره وفاق د تعلیمي معیار یو پیمانه مقرره کړي، هغه به ټولې صوبې عملي کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای نوې قومي تعلیمي نصاب د جديدو او عالمي تقاضو مطابق جوړيږي.
انټرنیشنل
کې موږ د عالمي معیار سره سم ټول نکات په پام کې نیولې دي، خو په دغو نکاتو ته قومي بڼه ورکړې، یعنی په ځینو مضامینو کې مو د خپل مذهب، کلتور، ژبې، روایاتو، تاریخ او ارزښتو مطابق بدلون کړی. د خپل ملک تقاضو ته په کتو سره مو د نور ډیر څه ترڅنګ د زده کوونکو د زده کړې معیار، د استادانو روزنه او د امتحاناتو طریقه کار هم په دې قومي تعلیمي نصاب کې ټاکلې، او ټولې صوبې به د دې په رڼا کې خپل کتابونه چاپوي.
نوموړی وایي چې د نوي قومي تعلیمي نصاب لپاره به صوبو ته د استادانو د روزنې لپاره هم اهداف ورکول کیږي.
د ټولو صوبو استادان د 2006 کال د تعلیمي نصاب خودلو تجربه لري. موږ اوس د هغې سره د نوي نصاب تقابلي جایزه اخلو او ګورو چې په دې کې استادانو ته د څومره تربیت اړتیا ده. بیا به دغه څېړنې موږ له صوبو سره شریکې کړو او هغوی ته به د استادانو د روزلو طریقې کار هم وښیو. نو لازمي خبره ده چې د نوي تعلیمي نصاب لپاره به د استادانو د استعداد زیاتولو لپاره کار پکار وي. په دغه به هله شروع کیږي چې اول تر 12 جمعه پورې د قومي تعلیمي نصاب کار سرته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای له اول نا تر 15 جمعات پورې نوې تعلیمي نصاب به د راتلونکي تعلیمي کال په سر کې یعنی له اپریل میاشتې نه شروع کیږي، او ورسره به د شپږم نا تر 12 جمعات پورې تعلیمي نصاب جوړولو کار هم روان وي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه او د دې خبرونو ځانګړې لړۍ سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0020221211. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته
نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
خان دے مرورے کم کنا ہم سفرے کم کنا